ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پیو ستریو کې هر کله کو د دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وای د بیجینګ کیدون کې ناست ته د افغان حکومت لخوا پلاوی ټاکل شوی او هغه ریپورتونه سم نه دي چې ګوندې دا غونډه ځنډول شوې ده. دا ټاکلو خپلواک کمیسون وای د ولسمشرۍ د ټاکنو د لمړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن ماښام یا هم سبا کوي. نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په درقد ولسوالۍ کې د طالبانو وسلواله حمله پر شا تمبول سوې ده. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هېواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونۍ حمله وغندله. بشپړ خبرونه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول سوي دي. د احمدی په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفر درې قطعې کړي دي.
تیر شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشپي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه تنه نور ژوندي نیول سوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو څلور مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل سوي دي.
د کندهار د والی ویان زیاتوی چې په دغو عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایی برید کې نهه وسلوال وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایی عملیات کړي دي. ښاغلی بارکزي زیاته کړه
میوند ولسوالۍ په عثمان خیل سیمه کښې د غوڅ ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات ترسره شوي دي چې په نتیجه کښې یې نن لپاره دښمن وژل سوی دي. اته میله مختلف نوع سلاح، یوه اراده پیلډر او یو باب ډیبو چې د سلاح او مهماتو ډک و د دښمن ده تخریب سوي دي.
په دغو بریدونو کې د ملکی خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلواله تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر درقد ولسوالۍ د طالبانو وسلواله حمله پر شا تمبول سوې ده. د 211 پامیر قلي اردو څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تېره شپه په قرهتیپه سیمه حملې پیل کړې. ویل سوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښتو کې د دوو قمندانانو په ګډون یولس طالبان وژل سوي دي. په اعلامیه کې د یوه پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی، خو طالبانو د 22 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هېواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونۍ حمله وغندله. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دې وزارت په یوه بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګرۍ ودانۍ ته اور واچاوه د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او دغه راز له نورې نړۍ سره د دې هېواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار سوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي یې د دریځ ښکارندوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي، تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د دې حکومت ملاتړ کوي. اعتراض کوونکو پرون په نجف کې په داسې حال کې چې بریالۍ دیوي عراق او بریالۍ دیوي عراق او ایران دی ووزي شعارونه ورکول، د ایران کنسلګرۍ ته اور واچاوه.
حق ایران! ارجح فدوارو!
په نجف کې پولیس ویلي چې د کنسلګری کارکونکي تر حملې مخکې له هغه ځایه وتلی وو. تهران بغداد ملامت کړی چې د کنسلګری د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عباس موسوی دغه حمله وغندله او د عراق له حکومت یې وغوښتل چې د برید کوونکو پر وړاندې پریکنده اقدامات وکړي. د بغداد په ګډون د عراق په ډیرو ښارونو کې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکارۍ پر ضد د اکتوبر د میاشتې له پیله اعتراضونه پیل سوي چې تر اوسه د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 3340 زیات اعتراض کوونکي وژل سوي دي. او د بې پولې ډاکترانو د مرستندوی ټولنې مشر له چارواکو وغوښتل چې د یونان په ټاپوګانو کې د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو هغه خلک ژر وباسي چې ډېر زیانمنېدونکي دي. د ویل چې دا خبر دا څرګندونې د پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وکړې. د ویل چې تیره اونۍ له یو شمیر کمپونو څخه لیدنه وکړه او وضعیت یې په ډیرو کې دومره ناوړه ولید چې هغه د جګړې په سیمو کې یا له طبیعي پیښو وروسته کمپونو ته پاتې کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغان حکومت یو چارواکی وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته حکومت خپل پلاوی ټاکلی دی. خغلی عمر نن په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره ټاکل شوي پلاوي لیست هم چین ته سپارل شوی.
اگر مردم افغانستان مالکیت شه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت شه گرفت، اگر خدای نخواسته نظام
په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي.
نن به موږ خپل بحث وکړو، نهایي بحث به وکړو، نو انشاءالله یا نن ماښام او یا سبا ته.
په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه. دغلته د ځایي ښځو او نجونو پر ستونزو هم خبرې کوو. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته واکې. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته افغان حکومت هیئت ټاکلی دی. هغه چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوي لیست چین هیواد ته مستول شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د افغان سولې په اړه چین د تیرې اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې ناسته جوړه کړې وه، خو د بیلابیلو دلایلو چې ځینې یې ناڅرګند ول عمله دا وځنډېده. بیا یې تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړې ده. د کابل په سټډیو کې دی پردیس صاحب. نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه ان صاحب. افغان حکومت وی په چین کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو ناس لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په یووالي غونډه کې خبرې کولې ویل هغه ګونګوسي چې ګنې په حکومت کې د یو لړ ستونزو له کبله د چین ناس ته لغوه شوی سمینه دی. هغه ویل که د افغان حکومت او افغانستان خلکو د سولې د پروسې مالکیت واخیست نو افغانستان سوله راتلی شي. که مالکیت وانخیست پرتل شک سوله نشي راتلی. د چین ناستې لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدې پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوري نظام لیست دی. د ښاغلی عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشتون او یا نه مالکیت د افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. د وحید عمر همدار از ویل سولې د تیرو 13 کلونو لا سراوډونو د ساتلو په شرط راتلون کېده او افغانان به د یو تلپات سولې څښتنهن کیږي. ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د ناست د تیر اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې به تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه د اعلان شوی وړاندې داسې راپورونه خپاره شوی و چې خای دغه ناست لغه شوی وي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناسته البته دغه ناست د ځنډیدو خبرې ورکړي. د دغه دفتر سیاسي د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا نو ویلي چې تر کله په دغه غونډه ځنډیږي خو دوی ویلي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړ پوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. حدیث پردی سوچې له کابل د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو د سلاکار وحید عمر هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې وایي په بیجینګ کې د کیدونکو ناستې لپاره افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی دی. وحید عمر ټینګار وکړ چې د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوی لیست چین هیواد ته استول شوی او کچیرې خبرې د افغانانو په مالکیت وینو د دې لیست په تشکیل جوړښت او څرنګوالي کې به د نور لورو نظرونه په پام کې ونیول شي. دا ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو زندیدلې ابتدایي پایلې هغه څه چې ټول خلک یې منتظر دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه ورستۍ پریکړه نن هم یا هم سبا کوي. د کمیسون له قوله په شپږ ویشت ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پرون بشپړ شوی خو د هغو اوو ولایتونو په اړه هم پریکړې ته نږدې شوي چې تر اوسه پکې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نه ده شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه وای کمیسون کولای شي چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیر مل د کابل په سټډیو کې دی. ظهیر مل سب نور معلومات لته تاسو اورو.
ان زپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي. د دې کمیسون یو غړي اورنګزیب د پنشن بپورز ازادي رادیو ته وویل دوی په شپږ ویشت ولایتونو کې خپل ټول کارونه پای ته رسولي او اجازه ورکړل شي. په دوه ورځو کې د ولایتونو د رایو او بیا شمیرنې بهیر هم بشپړیږي. خو داسې مهال چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې لا هم د معترضینو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې. بلاخره د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ ښاغلی اورنګزیب وایي دوی په دې اړه پریکړې ته نږدې شوي دي.
دایي نتیجه هغه د چې ولایاتو نتایج باغی کې شامل وي او ابتدایي نتیجه اعلان شي. نن خپل بحثونه کوو او پاته به ولس سره خپل تصمیم شریکه کمیسیون د قانون په چوکاټ او قانوني بیس باید د موږ ټول تصمیم ولري. سبا ته خپل تصمیم د کمیسیون د ولس سره شریکو.
انسب دروانی ونی د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه پورې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي رادیو ته ویلی و چې د همدې ورځو په سبا په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. خداسې ونه شو. دا ځکه چې تاسو سره خبرې کوم انسب په همدغه وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن نږدې یو نیمه بجه د ورستیو تحولاتو او بدلونونو په اړه باندې خپل ټول معلومات ول سره شریکوي. خو د افغانستان انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه محل اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو نتایج پکې شامل وي. خو داسې مهال چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه راپورته کیږي چې کمیسیون څه ډول کولای شي د ولسمشری ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواره
داګه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دی کومه ډیټا چې د محلات د په امنګ ولایتونو کې هغه باید معیار شي دا غي پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي. دا ماغه کوم ارقام چې دي د درملوک شرکت نه واقع تر شو زه فکر کوم چې نتیجه در تر ځای اعلان شي. دا به خي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمیر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداري ورکړه ده. خو هم مهال د افغانستان د رڼو ټاکنو یا بنسټ یا ټیفا په یو اعلامیه کې له معترضو نوماندانو وغوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوم امید ظاهر مل تاسو موږ به د نن ورځې د خبرونو په بهیر کې بیا مل تاسو او په کابل کې لنور همکارانو سره په تماس کیو څو د ټاکنو د خپلواک کمیسون او همدارنګ په ټاکنو پوری د اړوند بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو ډلو او لورو نظریات له اوریدونکو سره شریک کړو ځکه چې انتخاباتو نتایج په یو حساس پړاو کې دي او لکه څنګه چې تاسو ویل د ټاکنو خپلواک کمیسون نن خیده ورځې په پایا کې په موضوع باندې نورې څرګندونې او جزئیات هم خبرې کړي. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
او سم بیا کابل ته زو ناجیه صفائی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د دغه هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه تر لاسه شوې شمیرې ښیي چې سږ کال د شاتو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شاتو د مچیو فارمدارانو ته د پرمختللیو وسایلو ویشل او د دوی مسلکي روزنه د شاتو د تولید د زیاتوالي لامل ګڼي. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل
ولایت بلخ امسال 60% افزایش یافته، در ولایت هرات 20% افزایش یافته.
هرات، بدخشان، کاپیسا، تخار، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تر ډیره د هیواد شات پکې تولیدیږي. د کرنې وزارت وایي د هیواد شات د نورو هیوادونو په پرتله لوړ کیفیت لري خو د بازار نه موجودیت د شاتو د مچیو ساتونکي اندېښمن کړي. د هرات د شاتو د مچیو یو ساتونکی سردار محمد سهرایی وایي په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو شات پرزانه بیه پلورل کیږي او همدا سبب شوی چې کورنۍ شات بازار ونه لري. د کرنې وزارت بیا وایي د وطني شاتو د بازار موندنې لپاره سږکال په هیواد کې دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي څو وتوانیږي افغاني شاتو ته بازار موندنه وکړي. په خوست کې د طبي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شاه نوري ویل چې د خوست په یو شمیر ولسوالیو کې به د جلغوزو او چارمغزو د څه باندې 2 میلیونه نیالګیو د تولید لپاره به 360 بزګرانو ته داسې قورې جوړې کړي چې هره یوه د 6000 نیالګیو د تولید وړتیا ولري او 2500 هکټار ځمکه به پر ځنګل وپوښل شي. د دې پروژې ټولیز لګښت 14.5 میلیونه افغانۍ ده چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې ورکول کیږي. خوست د افغانستان هغه ولایت بلل کیږي چې د جلغوزو او چارمغزو ځنګلونه پکې ډیر دي چې د دغو ځنګلونو یوه برخه له منځه تللې، خو اوس د کرنې وزارت د جلغوزو د ځنګلونو د بیا رغونې چارې پیل کړې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو روپۍ یورو 6 اتیا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. پرون په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا غونډه د خوست ښځو چارو د ریاست په بلنه د لسګونو ځایي نجونو او میرمنو په ګډون جوړه شوې ده. په غونډه کې مسؤلونو وویل په دې ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت کړې دي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اول و میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل
په سکلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوه ده. ځینې قضیې چې ډېرې حاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي، او هغه قضایا چې ډېرې حاتې دي هغه عدلي او
مدنی فعال نادیا باوری هم لخپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې له خزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له خزو سره زخته ډیر ده. چې اوس هم په راغلي خویندو کې موږ دوه خویندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجودې دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایت شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډېر والی راغلی دی.
زه په هفته کې دوه درې ورځې اوس سرنولی یو کزاته سم د مبس کې خیاندي د هغې پوښتنې ته ورسم. دا تاوتریخوالی بیخي ډېر شوی ده، نو دغه تاوتریخوالی دپاره باید دولت کوټلې ګامونه اخلي. دولت د ښځې تاوتریخوالی د ښځو دوسیه اچوي، په کلونو کلونو پراته وي، په کلونو کلونو پراته وي په محکمو کې، په سرنولیو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د ښځو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو ښځې پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکې تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
ان شاء الله زه پر ډاډمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته څنګه موږ اوپر خپلې تجارت صاحب کې هغه له اقتصادي پلوه هم هغه کو باندې
بلوري ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل خبر کې راپور کې ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا بی کیفیت درملو او خوراکي توکو پلور چې دام بی کیفیت پکې شامل دي کندهار کې روغتیایي اندېښنې زیاتې کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي دی ولایت ته د بی کیفیت درملو او همدارنګا د تاریخ تیرو خوراکي توکو په د واردودو په مخنیوي کې کامیاب شوي نه دي. صادق خرشتنه له کندهار په دې موضوع یو تفصيلي ریپورت لري.
د کندهار وسیدونکو په بازارونو کې د بې کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیاي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیاي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوي وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شاه دی. زه خپله تقریبا د روژې رئیس یو روغتون ته ورلم شپږ بارې ما دوای وکړلې، फायदा نه وکړل. یعنی بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوای وکړلې، هغه फायदा وکړ، ماته زړه دربې راواچوي
او که زه لا دوست د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي. نه دي چې ورشاغه چې وخرو هغه مبرته به درغه به تر کې د دوا خراب ده، شرم نه خلاصيږي. څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړه ده لای یو پر نه دوم پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي. او منګر په ولا کوم روغ ورځ ده دغه دوا وسد.
بل خو د کندهار د امیر اختیاریس ډاکټر مساجان سلطانی همنی چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیاي ستونزې پیښ کړي. خو وايي په هر روبکی لسکونه ټنه بې کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همدار از وای چی په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتپنیږي چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو مخاوني سي.
نشته هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټول ځای کې بې کیفیت خوراکي توکي او دواوې شتون لري، چون کې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي. د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار موږ دلې آی په پسیو په تقریبا په اتلو سمیاشت کې زموږ سره وعده کړې و، زموږ ټینګار به دای حل زیلی دای د وزیر سره او د والي صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت معلومولو د خوراکي توکو او د غذایی توکو وس موږ دا کیفیت لرونکي شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېش.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بیا کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسولین له خبرو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسول احمد بیر احمدی منی چې لا هم د ناامنو لارو لامل دی ولایت بیا کیفیت درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کیږي چې دوی په مخنیوي کې پاتره راغلي.
خو ځینې ناامنه سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تیر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست سره بند دي، هغو په ناقانونه توګه باندې راواردېږي. او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بېسوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسه توانه پوري او اړوند ادارو سره په پرام ژغي د غذایی مسؤلیت کمیټې په غونډه کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې به جدي مخنیوي وسی.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي ترڅنګ د سړو خونو او د اخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې د ولایت د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پیښ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 م اوریدل کیږي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
کندهار خبره کوم. دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراتیجی ډیر در بدر دی، ډیر زهیر په تنګوم ځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراتیجی د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا هم داسې پېښه چې دا خلک خپل لري لایبل چم پکې حواله تر وستي ریاري انګورې چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسؤلینو ته د نوي بچا سره چې کینی موږ دا هیله کوو چې دا کوچیان خو یو غم وخوري د الله په روی سره. الله پاک په دې دنیا کې وزنه ورکړي. دا خو د افغانستان خلک دې در په در دي او کوم یم دې چې په کندهار کې دی او رښتینې دې کې یو د دولتي دې کې یو هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای دې یو کارخانه پراته کړی دې کارخانه جوړوم او پات زنور دغه خلکو کوم وختار خلک چې دغه غټ خل شي دی والی پر ولې دې. نو د غریبانو خلکو چاره نه ستنو د مزر د حکومت زده د هله کو چې د کوچانو یو ناروال در په در دي چې شي نه لري. نو مالداري مخلص ولې نو د وسایل لري چې خو دې ولار شو لار شي څه غوته وو چې نو بیا دې څوک نو وبسنه شي نه هدا د ټاټو کې شي. نو موږ نه یو حکومت ته داهله کوو چې دا کوچانو یو غوړ وخوري چې څو حکومت کې یو وس او طاقت لري باید چې دا کوچانو یو غم وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت دولس نیمې بجې شوې. یو بیا د خبرونو وخره ورسید. ملالی بشیر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټ کې دروري.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایی برید کې نهه وسلوال وژلي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر درقد ولسوالۍ د طالبانو وسلواله حمله پر شا تمبول سوې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کونسلګرۍ پرونۍ حمله وغندله. اعتراض کوونکي له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د دې حکومت ملاتړ کوي. د بې پولې ډاکټرانو د مرستندوی ټولنې مشر له چارواکو غوښتي چې د یونان په ټاپوګانو کې د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو څخه هغه خلک د وباسي چې ډېر زیانمنونکي دي. او د پاکستان ستره محکمه به نن د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار د مودې د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه جوړه کړي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو واوریدل. دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور مطالب هم له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د دې سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی
سلامونه مې منې تر دوستانو ز مریم توخی ما او مخکخی خزی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. درنه میلمنه لرو البته په خبرونه کې ز فنون صافی د لغمان ولایت استازي په ولس جرګه کې د دوی په کارونو پکړنو دا چې خسته کوم کارونه کړی په دې موضوعات به سره خبرې اترې لرو او د کوم ځنې پایل کړه څومره مبارزه کړې ده او څومره مبارزه ځاینی ولای په بل کې بده ته خراغلا سم بخیر اغلی اغلی صافی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه ګران خوره تاسو ته تاسو تخنیکی همکاران ته تاسو د خپل رادیو اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مننه
کوروادان. دا څه به راپیل کو چې زکړې مو چیرته کړې دي د کوم ځای نه مو راپیل کړې دي؟
زه په 1950 کال کې په یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلم او په 50 کال کې په اول صنف کې شامل شوم په مستوري لیسه کې چې هغه زمونږ اولنې لیسه ده په لغمان کې. نو تر تشپیتم کال پورې 12 نه فارغ شوم. نو د لغمان در معلمین مې ولو سمغه زمينه مساعد او بدبختانه ويم که خوشبختانه نه پيګم
هغه کوم مره
امو مره امو مره امکانات او بل ستونزه دا و چې زه په اتم صنف کې وم چې نامزد شم. یعنی خوشونت په خپل د ازما په مقابل کې شوې چې هغه د زیر سن ودونه سړی د ډیرو کارونو پرېګ دي کنه. نو په نهم صنف کې مو وادو کتر 12 صنف ورې د درې ماشومان مور نور نو ما در معلمین مان کوم لوست نور متاسفانه زمينه د دې مساعد تحصیل زمينه مساعد کورنیم روشن فکر و خو ستونزې دا و چې امور ماشومان نه کېده چې د ماشومان سره فانتون ولولم. نو خوشبختانه اوس په یو خصوصي فانتون کې د حقوق بخش کې درس وایم چې اخر سمستر مې د سکر فارغ شوم.
دغه
مونوګراف په پاتې هغه نه دفاع وکم ان شاء الله.
تاسو دا نه وکړه چې تاسو یعنی هغه وخت کې واده وکاو چې باید یعنی سن موړو کې بیا څنګه مو دې مرحله ته ځان راورسو څومره هله ځلی مو وکړي او داس کې نه نستې دي؟
تو حساب ز د ماشومتوب نه ډیر می علاقه سیاست سره او همیش به مې دا کوشش کاوه چې ز باید او چیرې ځان ورسوم. نو په دې زمن کې چې زه هم مورم هم متعلم وم، ما افتخاری معلمی هم کوله چې اوس ورته بل مکتب یا هغه وخت افتخاری معلمان ویل. بیا دغه مدیریت د سواد موزیک یو کال معلمه وم چې درس مې ورکوه هغه بې سواد خویندو ته چې سنونه جیګو. نو سره دغه نه بیا زه سفر ویزر شولم تر اته شپېتم کال پورې چې تر څو دولسم نه فارغ شوم وظیفه مې درلوده. او په اجتماعي هغه وخت دا مدني ټولنې نه وای نه وای، خو د فیشان په نوم سازمان جوانان په نوم بعضې نهادونه و، نو په هغه کې مې هم کار کوو. نو
څنګه به وخت ورکوه ماشومانو ته، کور ته، زده کړو ته او داسې مسایلو ته؟
تقسیم اوقات مې جوړ کړی و، کوشش مې کوو چې ټول ته ځان ورسوم، خو هغه مشکلات به په ځان منې، هغه د یو پلان په مطابق د تقسیم اوقات په مطابق به په مخ تلم. خو ستونزې وې، مشکل یې، خو باید نو کوشش وکړې که غواړې چې یو چیرې ځان ورسوي نو دا خپله باید تلاش وکړې، تکلیفونه په ځان ومنې.
یعنی چېرته رسېدل اسانه خبره نه ده، دغه قربانیانې غواړي.
خو دا قربانی غواړي، تلاش غواړي، هغه ستونزې چې په مخ هغه سره مبارزه غواړي.
یادونه وکړې راته چې کومې ستونزې مو ګاللې په دې دوران کې؟
نو په دغه دوران کې غټه ستونزه ماته دا و چې هم متعلم د مکتب و، هم مې وظیفه درلوده. هغه مهمه خبره هغه ټکی ماته و چې مورم، هغه اولادونو ته رسیدګي چې په هغه صورت باید ما کړی و نه. خو بیا خوشبختانه زما مور خواښې مې کورنۍ راسره ډېر همکار و، یعنې هغه بچیان زما چې هغه مینه محبت د مور ته ضرورت درلوده هغه مې ورته مکمل نشو رسولی. دغه یو غټه ستونزه وه چې همیش دې نه ما رنځوړه چې په ټولو اړخونو کې کامیاب یم، دغه اړخ کې ناتوان یم څه ناڅه،
ځکه چې ستړی به راتلې نور به نه حوصله.
خو چې هغه ماشومان به بیچارهګان سملی وو، هغه نه حوصله به ختمه وه. شاګردان ته درس ورکړه، خپله درس ووایه، زمن په هغه کې د کور کارونه، د ماشوم پالنه، دا نو ډېر غټ مسؤلیت دی. بیا ډېره غټه کورنۍ وه چې ټول یو ځای، کاکا خسران، خواخې، خسر، ټول مونږ په یو کور کې ژوند کوو چې تقریبا کوم څلوېښت کسان راتلو. نو یو لوی فامیل کې ژوند درلوده، هسې که وړوکی ژوند دي تنا د بچي و، د هغه خوا دومره مشکلات سره په لوی فامیل کې بیا ډېر مشکل دي. نو هماغونه چې کسان خل ډېرې په کور کې، هماغونه نظرونه هم ډېرې کنه، مشکلاتونه. خو سره سره د ټول نه د خدای نه شکر گزارم چې تر نن پورې کامیاب وته یم. چار کار ته ما اقدام کړی، پلان مورته نیولی، همیش زه لری فکر کوم. هغه مشکلاتونه ستونزې خو په ژوند کې، نو هغه ته ډیر دومره اهمیت نه ورکوم، دې سره مبارزه کوم، ځان ته یو هغه ورکوم چې دغه یو کار باید زه سر ته ورسوم. اما خوشبختانه چې بګې کامیاب یم تر اوسه پورې.
څنګه چې کله راوتې ټولنې ته، د کوم مشکلاتو سره مخ شوې په ټولنه کې؟
کله چې زه د معلمینه د ښځو ریاست ته راغلم، خپل منظوري مې وویل، د ډېر مشکلاتو سره په ټولنه کې مخ شوم. دا یو نوی ریاست و، زمونږ او ستاسو د حکومت په چوکاټ کې دغه وزارت نه وای، او خلک دې سره بلد نه و. د دې په هکله ډېر بد ذهنیتونه و د خلکو سره، یعنی تر اتیاوم کال نه تر څلور اتیاوم کال پورې چې تر څو کاندیدم، دومره کار ما وکړ چې د لغمان د خلکو ذهنیتونه مې جوړ کړه چې ورور به خپل لور ته، ښځې ته چادري په سر زمونږ غونډې ته به راته، خپله به یې کرایه ورکوله. خو دا کار غواړي درې نیم سوه شوراګانې ما د لغمان په سطحه په ولسوالي او مرکز کې د خویندو جوړې کړې، او شپه او ورځ تر دولس بجې د شپې به زه ولسوالي او لارو کې روانم، بیرته به دفتر ته راتلم. خو هر کار چې شروع سختي، نو د خلکو ذهنیتونه جوړول، هغه خلکو ته ثابتول چې تر څو د خلک دې ته راضي کړي چې خلک هغه ذهنیت لري، د هغوی د ذهنیت د بدلولو له خاطره باید جدي کار وکړي. نو جدي کار مې وکړ، شپه او ورځ مې وکړ چې تر څو د خلکو ذهنیتونه، زه خپل ځان سره هم فکره هم مفکوره خویندې پیدا کړم چې مبارزه کې را سره یو ځای شي. همداسې مې پورونو کار وکړ، همداسې خوشبختانه چې زه د لغمان د علماو نه مننه کوم چې دې اړخه کې د هغوی سره چې کله زما ناستې ولاړ شو، د دوی نه مې غوښتنه وکړه را سره همکاري، هغه اسلامي یا زمونږ د دین په مطابق هغوی تبلیغات، دوی را سره ډېر همکاري وکړه. نو په دغه ټول بدونو کې ما په ټوله اخشارو سره په عین حال کې د دوی سره شوراګانې جوړ کړې، دوی سره په مذاکره کې شولم. نو ډېر ستونزې مې موګاللې، شبنامې، تا تهدید جنجال حتی چې ډیر خلکو به زما فامیل زما خاوند ته کمزلي کولی چې دا یو بې غیرت انسان د ښځې وتلی کار کوي
اوریدونکی لرو بیا به خبرې
نو سره سره د دې ستونزو الحمدلله اوس خلک راضي دي چې درې دورې ماته رای ورکوي نو دا به م کار کړی وي
پرته له دې چې تاسو ویل چې د ښځو ریاست کې مو کار کول تل ډیر ستونزو سره مخامخ شوي او زحمتونه مو وګالل بالاخره کامیاب شوي نور په کوم برخه کې د ښځو لپاره خصوصا کار کړی دی
د ټول مخکې د دې نه چې زه وکالت ته راشم د ښځو ریاست دغه کوم نهادونه چې شته مدني ټولنې دي که رسنۍ دي که د حقوق بشر په بخش کې د ښځو کوم یونما کې دغه ټول سره زما اړیکې په ټولو سیمینارونو کې د دوی په ټولو جلسو کې ما اشتراک کوم چې د ښځې په نوم یو مجلس جوړېده زه به ورته کوم هغه په کابل کې و که په ننګرهار کې و زه به ورته تلم خپل وخت به مې ورته ورکوم نو مبارزه م د ښځو د ټول د ژوند پاکله چې د ښځې پورې تړاو لري زمونږ مبارزه زه په خپله یوه ښځه یم دغه ستونزې چې زمونږ په ټولنه کې ده چې ښځه متضرره دی هغه په مقابل کې مونږ مبارزه کوو دغه زمونږ هدف د دې سیاست یا وطنه د په ټولنه کې همدغه ده چې باید مونږ ښځې خپل هغه حق حقوق هغه شرعي حقوق چې زمونږ حقوق دي چې الله تعالی مونږ ته راکړی هغه ترلاسه کړو نو دا زمونږ حق دی په دې کله مبارزه کړی که تاسو مشخص کوم پوښتنې ولرئ که هغه په اقتصادي اړخ کې که هغه په اجتماعي اړخ کې
راز هم دې موضوع چې تاسو په کوم برخه کې زیاتره د ښځو لپاره تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې په ټولنه کې مو کار کړی دی زیاتره هم په کومو برخو کې فوکس درلوده د ښځو برخه کې
ډېر فوکس هم دا و چې د تاوتریخوالي چې د خویندو په مقابل کې ده د دې نه مخنیوی وشي د تعلیم په برخه کې د دوی اقتصاد په برخه کې په اجتماعي او سیاسي او کلتوري بخشو کې باید ښځې نو د هر کې ما ډېرې من ډېرې
هلې ما په هوای مو ورکوه دا مراغونډولې کورنیو ته اما ذهنیت مو ورکوه که څنګه
منګ په هر میاشت کې به جلسې نیولې ما مخکې ارزو کې چې نو تقریبا درې نیم سوه ټولنې منګ په ځایونو کې درلوده چې ښځو ته خلکو ته آګاهي ورکړه
تاسو یادونه وکړه چې تاسو په بېلابېلو برخو کې ښځو ته کار کړی دی او د تاوتریخوالي په برخه کې هم دوی ته ما ذهنیت ورکړی دی بیا څومره مو دغه کارونه مفید تمام شو خصوصا د تاوتریخوالي په برخه کې
نو الحمدلله زه کله چې د لغمان په ولایت کې د ښځو د چارو رئیس وم دغه مبارزم شروع کړه د ورځې به مونږ ته کم در کم چې هغه د تاوتریخوال قضیه راتللې د شلو پنځه ویشتو نه به کم نو چې هغه وهلو ډباول د ښځو یا فرار د منزل یا خشونت د هغوی سره چې کوم تعبیز نو خوشبختانه اوس په میاشتو کې هم داسې دوه درې قضیې په هغه ریاست ثبتېږي نو ځای ونیو هغه تعبیز چې د خویندو سره و چې نجونې مکتب ته نه پرېښودلې د خلکو اسان موږ ډېر د خپل د هغه علماو نه منندوی یم چې زمونږ سره په دې عرصه کې دوی همکاري وکړه هغه څه چې زمونږ دین وایي کوم خو حق حقوق چې د ښځو د دوی تبلیغات وکړه زمونږ سره ملګري شول همغږي شول مبارزه کې مونږ سره وو او تر اوسه هم دي نو کوم کارونه چې هغه زمونږ د دین خلاف وي که خویندې افراد یو حق حقوق د یو افراد ده د افراد طرفدار زم نه یم اوس که بعضې خویندې چې مانه خویندې خفه نه شي دا حق حقوق نه ده چې مونږ ځان بربند کړو اوس کله چې یو موقف ته رسیږو یا مونږ ته یو ازادي ورکول کیږي خپل هغه اسلامي حجاب هیروو خپل هغه اسلامي اخلاق هیروو دا باید هیر نه کړو نو دا مبارزه هغه وخت رنګ راوړي چې سړی د اسلام په اصولو حرکت وکړي هغه حق حقوق چې خدای را کړی هغه باید خلک په دې باندې که هر څوک یې قانع کړي که زما په ژبه قانع نه شو د یو مولوی صاحب د یو قاضي د یو د کلي د یو مشر چې خدای یو حق حقوق اوس تعلیم او تربیه ده د ژوند ملګری انتخابول دي ډېر حقوق د ښځې دي حق مار ده حق میراث ده که دا ټول واخلي د یو نر نه شتمن دی هغه زما د یو نر نه ډېر حق حقوق دي خو بدبختانه نه دی ورکړ شوی خو یو مثال به زه ورکړم ډېر وړوکی که د میراث ځای راشي که یو خور د خپل د ورور نه یا د پلار نه میراث وغواړي کیس ورته نه وایي سپین سترګې خو ورته وایي یو بده خبره ورته کوي که هغه همیشه یو ورور یا دې ته فکر نه کوي چې دا زما حق چې زما ورور خوري هېڅکله هم فکر نه کوي چې څومره سپین سترګې دی چې دا زما حق خوري بدون زما د اجازې نه نو دا میراث که هر هر سمره شریعت مونږ ته ټاکلې ده هم حق که زه میراث واخلم حق زما حق مار را سره ووسی او خپل کار وکم نو زه شتمن دم که زما میړه زما نفقه په میړه باندې فرض ده دغه نفقه په ما فرض نه ده نو دغه ستونزې که په ټولنه کې واقعا هغه خپل زمونږ رهنمود چې قرآن کریم دی هغه ته د خدای احکامو ته لاړ شو هغه ته احترام وکړو په هماغه باندې عمل وکړو هېڅ ستونزه نشته نو یو مسلمان ښځه د ستونزو سره یو مسلمان ورور د ستونزو سره نه مخ کیږي بدبختانه اوس موږ ډیر قرآن په تاخچه کې ښه خو ډیر رسم رواج پسې ګرځو کله دغه رسم رواج چې زمونږ د دین سره په ټکر کې دی چې زمونږ عقیده او مفکوره زمونږ آخرت خرابوي د دې نه مخنیوی وکړو دې سره مبارزه وکړو هر څه چې موږ ته حق حقوق خدای راکړی که هغه نر دی که ښځه دی یو د بل حق حقوق پیژنو هغه په هغه وخت کې پیژندلی شو چې یو ښځه هم تعلیم وکړي یو نر هم تعلیم دا بدبختانه تنه ښځې دې نه متضرر نه دي اوس موږ ډیر خشونت د نارینهو سره هم ګورو یو هلک خبر هم نه په یو ځای کې په لارې ورته ښځه وکړي د هغه په خوښه یې خو کمیس پرتوګ نه دی چې هغه یو کالی واغوندیسته خطا کې د ژوند مسله ده هلک نه هم پوښتنه نه کیږي جلۍ نه خو بیخي نه کیږي نو دا ستونزه یو عمومي ستونزه ده چې حق حقوق باید شریعت په چوکاټ کې چې نر کوم حق حقوق لري ښځه کوم حق حقوق که یو د بل حقوقو ته احترام وکړو یو د بل په حقوقو تجاوز ونه کړو نو مشکل حل دی
رښتیا هم تاسې یادونه وکړه چې په دې برخو کې تاوتریخوالی برخه کې په ټولنه کې مو کار کړی دی علت مو څه پیدا کړل چې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي
یو غټه ستونزه چې په فامیلونو کې په دغه څو کلونو کې چې کله زه دې مبارزې ته وتلم او په ډېر هر څو کې خپله یو ښځه د دې قرباني چې نو دغه اجباري ودونه دي او د ښځې د تعلیم مخنیوی ده حتی هغه دیني تعلیم هم یو خور د اجازه نشته
څه کوچ ولې اجازه نه ورکوي دغه ښځه سره دغه چلند کېږي علت تاسو څه پیدا کړ
نو زمونږ دغه تاوتریخوالی په فامیلونو کې دا تعبیز موجود ده که تاسې زه یو مثال ورکم که په کور کې وګورئ یو ښه شی چې پخی بل خصوص هغه پخواني وختونه ډېر هغه ښه غذا او هغه وخه خلک غریب دي د افغانستان چرګ به و که نه یو چرګ به یې لال کړو ورون سینه ټول به یې د نارینه وو یا پلار ته زوی ته کم وخت کم وزر وکړم هغه به پاتې کېده هغه ته به نجلۍ ته د دې نه چې ګوره چې ډېر متضرر یو نجلۍ ده خوراک ته هغه ضرورت لري نظر یو زوی ته نو دا تعبیز خپله ګوره په کور کې خوشونت یا تعبیز د ښځې د ښځې سره وایي که یو خواښې د انګور سره کوي که مور د لور سره کوي یا فامیده یا نافامیده نو دا ستونزې دي او بل اجباري ودونه دي چې یو جلۍ خبر نه ده یو داسې انسان سره د هغه نکاح وتړي چې د هغه خصوصیات د دوی کرکټر اسمان تر ځمکې فرق وي نو دوی یو بل سره سازش په ژوند کې نشي کولی مینه او محبت نه وي نو د زور ژوند یو چې شی د زړه ته نه په زوره یو چاته ورکوي دا ژوند خو د عمر مسله ده نو په شریعت کې هم ده چې جلۍ هلک باید د خپل د نکاح نه جلۍ هلک دواړه قرباني دي په دې کې نو زمونږ کورنۍ تصمیم نیسي د جلۍ نه پوښتنه نه کیږي د هلک نه پوښتنه نه کیږي پوهیږي چې هغه د دې سره دا سازش په دې ژوند کې کوی شي نه همغه ده چې تاوتریخوالی مېړه که اسمان وایي ښځه ځمکه که هغه ځمکه وایي هغه اسمان نو د دوی لانجه او جنجال اخ ډب ژوند د تاوتریخوالی د تعلیم مخه موږ خپله دا کورنۍ زوی ته وایي چې ډاکټر شي انجینر شي هغه ښځې ته ډېر چې هغه هم که قایل شي اجازه هم ورکوي که معلمه هغه معلمه شي سنګینه وظیفه ده ولې یو ښځه که ډاکټر شي یو ښځه اوس مور کېدونکی ده یو ښځینه ډاکټر ته ډېر ضرورت لري که یو معلم ته معلم هم ضرورت ده یو ډاکټر ته هم ضرورت ده په ټولنه کې په هر بخش کې ښځه چې اوسي د یو ښځې د درد نه ښه راځي نو هغه حقوق چې تعلیم ده هغه دیني تعلیم ده که عصري تعلیم ده چې په خپلو زمینو باندې کوو باید خپلونو ته هم زمینه سازي او بستر سازي وکړو او بل په اداراتو کې حکومت هم په دې کې تر څو پاتې راغله هغه فیصدي چې باید ښځې په اداراتو کې کار وکړي زمینه سازي بستر سازي ورسره وشي موږ او تاسو روزمره اورو دا انقلاب دی هغه اصلي ستونزه نامنی ده بدبختی ده علت هم دا ده چې فامیلونه مطمئن نه دي. یو جلی نظر یو هلک ته ډېر چې په دې حالت کې چې زه په ګورم خو هم جلی متضرر ده هم هلک ګورو چې هره ورځ هغه چې میډیا او ته وځي مونږ خبرېږو یا په فیسبوکونو کې وځو هغه خبرېږو په زرهاو قضیې کېږي چې هغه نه خلک بې خبر دي دا تجاوز جنسي. ما هلک مسون ده نه نجلۍ که هغه ځي مکتب ته انفجار انتحار وضعیت خراب بعض ځایونو کې دا زمینه مساعد نه ده په فعلي حالت کې. نو حکومت باید هم د کې تلاش وکړي چې زمینه سازي د خویندو له خاطره وکړي هغه نه امنې منطقې چې دي هغه امن کې چې تر څو یو جلۍ په ډاډه زړه خپل تعلیم ته تللی وشي او کورنۍ مطمئن شي چې دغه ځي په عزت ځي او په عزت راځي. نو فعلي حالت کې هغه غټه ستونزه غټه ستونزه د نارینه او د ښځینه په مخ کې چې خنډ ده جنګ ده
بدامنه چې لته ده ډولونه براشو هر وخت موږ یادونه کوو چې تاریخوالې د خزو پوراندي داسې به ذهنیتونو کې به داسې خبره ګرځي چې صرف د خزې وهل کیږي او ټکول کیږي دې ته تاریخوالې ویل کیږي. تاریخوالې ډولونه که تاسو ته وایي
دا خو ډېر رقمونه لري. یو څو به زه وایم چې دا جنسي تابعیت ده د خزې او تر نر ترمن پور دا یو جنسیتي تعبیز ده. نو دا تفاوت نه لري. انسان د خدای په نزد هغه ښه انسان دی چې هغه تقوا او پرهیزګاری ولري. هغه نه دا ویل چې نری اخزه هغه تور یا سپین یا په کوم ژبه یا داس کوم هغه ورته قائل نه دی. څوک چې د خدای په لار هغه سمي اطاعت کوي پرهیزګاری لري تقوا لري هغه خدای ته محترم دی. دوم غلط دودونه دي په افغانستان کې چې هغه زمونږ د دین سره په ټکر کې لکه بد لکه وروار د خزو هغه حقوق سلبول چې تعلیم درس ده تا په خپل یو نو تعبیز ده یا تاریخواله ده بد ورکول چې دا ډېر دردونکی قضایا زه ورسره مخ شوې مونږ کتلي په بعضو مجلسونو کې مې اشتراک کړی. جرم یو ځوان کوي جرم زما زوی کوي یا نفر وژني یا کوم اخلاقي کوم جرم په مخ وړي دی هغه قرباني او خوري کېږي او هغه کور ته چې هغه ځي بېچاره وهل او ډبول څه چا ته کله کله د هغه د ژوند د اخیستلو سبب شوي. دا ډېر مثالونه لري په افغانستان کې. جبري ودونه دي چې ما مخکې په دې کې هم تفسیره کړه نور په کار تفسیرې ته نظم جنسي تجاوز چې دا ډېر یو بدبخت پدیده بل شو چې دا په دغه انقلاب کې دغه څو کلونو کې ډېر اوج ته ورسېده چې هغه نه نر نه ښځه نه ماشوم نه غټ دی نه عام نه. دا دومره زمونږ هغه اسلامي اخلاق تربیه صدمه لیدلی په دغه څلوېښت کلونو کې چې مونږ یو حیوان هم په خپل یو همجنس په یو ماشوم تجاوز خو انسانان کوي بدبختانه. نو دا یو غټه ستونزه ده. بل ښځو ته نامناسب چار پیریال چې تر څو دولت یا زمونږ ټولنه دې باندې ندی ته چې هغه مناسب چار پیریال چې هغه غټه ستونزه نامنی ده چې دا ما مخکې وویل چې هغه غټه ستونزه نامنی ده. نه ده چې یو ښځه مسون نه ده چې کوم اداره کې ځي کار کوي که په کوم که هغه لوړ پورې چارواکي دي که یو عادي مامور ده هسې مناسب ځای ورته نشته. د هغه فامیل نه مطمئن نه دي د خلکو د هغه اخلاقو باندې شک لري چې دا لاړ شي دا په یو رقم نه یو رقم د دې نه به یو سو استفاده کیږي چې بدبختانه په بعضو کې بېلګې لیدل شوي دا شوي چې دې نه ډېر خویندې متضرر دي. او نارینهګان هم زموږ داسې نه وایي. ما ویل چې تعبیز د دواړو جنسونو سره خو ډېر بیا د ښځو سره ده. تعلیم او تربیه مخه نیول که یو ښځه تعلیم او تربیه ونه لري تعلیم ونه کړي پوهه پیدا نه کړي د څه شي په حقوقو باندې به پوه شي. د بې سواد نه خو بیا ګله نشته که نه. همداسې د نارینه اتیا فیصده زموږ خویندې په ټولنه کې بې سواد دي همداسې شپېته فیصده نارینه چې د تعلیم نه بې برخې
پاتېدا
د تاوتریخوالي سبب ګرځي. ول چې یو د بل په حقوقو خبر نه دي یار یو د زور نه کار اخلي او هغه هم که د هغه په مقابل کې عکس العمل ښیي که یو ښځه پوه شي او نر پوه شي خپل په حقوقو خو پوه شي ولې خوشحال ژوند نه تېره دغه دوه ورځې ژوند د تاوتریخوالي له خاطره نه ده پیدا. دغه څو ورځې ژوند په دې دنیا کې لري باید په ارامه خوشحالي سره تېر کړي. نو بل مواد مخدر چې دا هم یو ډېره ناوړې پدیده ده چې په افغانستان کې د همدغه څو کلونو نه مروج زمونږ ډېر کورنۍ ګوره هغه تاوتریخوال چې وهل ډبول راځي په کور کې نفقه یو څوک چې پودري شو هغه د ښځې نه هم خبر نه ده د اولاد نه هم خبر نه ده. نو د هغه نفقه نه شي تهیه کولی په هغه کې هغه شریع لارم چې اوسوکه مې هغه مریض شو کنه نو د دې مخنیوي نه دی شوی نو دا ورځ په ورځ ډیریږي او کمیږي نه لري ولایتونو پر ولایت کې د پودریانو مواد مخدر کچر د بنګ د اوس خو نور شیان هم راوتلي خدای دې نخې خو اورېدلیم دي چې ټابلیټ کاده او چې زمونږ ټول د ځوانانو ژوند روزمره د جنگ نم دا ډیر خطرناک شی دی چې هر ورځ په سلهاو ځوانان زمونږ د دې د لاسه مري پنځه کسه ته نه قاچاقبران ګټه پورته کوي په زرهاو کسه د دې نه متضرر دي چا ته د کې هم خزینه هم مردانه که خپل خزینه هم محتاج وي هغه یو هر او بل خواته که پلار ده که خاوند ده که ورور ده دې نه دا بل یو خوشنط چې دا فعلي حالت کې مشت ګریوان مونږ سره یو ډیر ستونزې پیخ را پیخ کړي په ټولنه کې دا مواد مخدر دي
ټولنه کار کوي نهادونه کار کوي په دې برخو کې بیا هم ورستر بلې دغه مشکلات زیاتېږي علت به تاسو په بولې چې ولې زیاتېږي
دلته مخکې هغه ورور اشاره ورته وکړه چې قانون نه تطبیقېږي مبارزه کوو د یو مریض نه ګله نشته د یو محتاط مریض دی د مریض شخص نه خپل د جامع په وګو بار کپ یو میلیون اوس دوه میلیونه مخوا ته وختي نو دا ورځ په ورځ ډیریږي که دلته قانون تطبیق شي حکومت واقعا دا نمایشي غونډې دا نمایشي خبرې
ورځ لمانځل کېږي مثلا د ښځو په وړاندې د منې تاوتریخوالي ورځ لمانځل کېږي نړیوال ورځ دغه ورځ لمانځل د ښځو د ورځ لمانځل په دې برخه کې کنفرانسونه سیمینارونه دا موضوعات نیول دا به څومره ځای ونیسي
دا ګوري ګران خورې یو آگاهي خلکو ته کېږي چې خبرېږي ښه دی خو دلته باید حکومت اقدام اوس منې خشونت علی زن یو قانون پاس شو رشته فعلا په محاکمو کې هغه مرد که یو جرم دی د ښځې په مال ته ویلی که یو کسر دی هغه پیدا کوي یو عادي جرم دی او یو جرم چې هغه جرم نه واقع کېږي او ښځه ده د میړه سره جنګ مونږ په پارلمان کې په همدغه باندې باز درلوده ډیر چې یو ښځه فرار د منزل باید په هغه اصلي شکل باندې دلته تعریف راشي یو ښځه ده جنجال وکړه د میړه سره یا د ماشوم په سره یا د کور یا د خراب اقتصاد له امله خو دا ښځه ووته لاړه د خپل ماما کره یا خپل د پلار کره دا فرار د منزل شو هغه باید بندي شي یو جزا وویني هو یو جلۍ د یو څوک غواړي ډیر د هلک او د جلۍ خوښه ده بار بار هغه ته چې په زرهاو قضایا مونږ لیدلي هغه ته ځي چې غریب ده غریب خو کوم جرم نه دی غریبتوب یا د هغه کورنۍ په هغه چې دا غریب ده زما کورنۍ جي کورن دا ټیټ انسان کې ټیټو جګوالی نشته نو نه ورکوي هغه فرار د منزل کوي خو که هلته جرم نه واقع کېږي تلی خو نکابه کېږي دا قانون یو دا ده چې یو ښځه جرم کوي یو نارینه جرم کوي یو مېړهداره ښځه ده یو څوک راځي د دی دا دلته د مینې محبت خبره هېڅ نشته چې هغه فرار د منزل نه ورکوي وړي غیر قانوني یو غیر شرعي د هغه سره ژوند کوي نو دا نکاح چې لري بل چا سره نکاح نه کېږي نو دلته ما ویل چې دا ټول د بې علمي او د تعلیم نشتون ده که او خزه په خپل شرعي حقوق پوښي او نه پوښي داسې قضايا نه راځي
البته تاسو په نظر څومره خزي باید تطبیق خوري سره مخوي
په افغانستان کې چې ګورم نو اکثریت د 50 نه کمنګوي چې 50 په 50 دا به دروغ او په سلو کې اتیا فیصد خويند زمونږ د تطبیق خوال سره مخ
او څه کول پکار دي څه باید وشي او څوک وکړي چې دغه سونز لیک سره کم شي
اول قدم کې باید دغه سول چې امیدواري د افغانستان خلکو ته دا شوې د هر انسان یو تمه او توقع بل خصوص د افغانانو ورته پیدا ده نو د کتلا شوشي د ولوسونو له خوانه د دولت له خوانه چې دغه اصول ک په هر قیمت کې ډیر قرباني ورکړي خیر قرباني غواړي سوله هم قرباني غواړي نو د قرباني ته د حاضر دغه اصول ک په هر قیمت کې باید افغانستان ته سوله او امن راشي کله چې سوله راغله دغه ټول ستونزې نور قانون دی مخکمه یو قانون درته د جزاء قانون نور قانون یو قانون چې په دغه هغه کې جوړ چې منه خوشنط علی زن دا تطبیق شي یو جرم د جرم په سترګه وکتل شي دلته تعویز نشي ګوره دغه بعض ورځې چې نمانځل کېږي دا په مفته لاسته نه ده راغلی دلته ډیر خویندو مبارزه کړی چې دا ورځې ټاکلې په یو ملي ورځ د دنیا په سطح یو بین المللي ورځ ګرځولای دا خو په مفته چا مونږ ته نه دراکړي لکه چې مده ستاسول د چا منه خوشنط قانون چې په پارلمان کې ډیر وهلو ډبولو وستونز یو جنجالونه او کنزلې وې چې دا خسته داس غواړي مونږ هغه شری حقوق غواړو ولی یو ورور په دې خفه کیږي ولی زما یو عالم زو هم حق مار می حق ده چې ټاکم راهکا میراث می حق ده تعلیم می حق ده نو دا ولی نه راګی راته
ډیر زیات مننه کوم غل صفه چې لري خبرونه تا کور ودان
مننه تاسو نن چې خپل موږ ته مخ راک راغلو کوم ودان مننه تاسو نه تاسو تخنیکی همکاران نه او خپل خلکو نه چې موږ ته
گئیم بلپ کے اوبرا کا